سمی عباس مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم د خبرونه په منځني صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي وړاندې مو د افغانستان د حکومت له یو پروګرام خبرو چې له غو طالبانو سره به څه ډول مبارزه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي خبرونه رحمت الله افغان اوروي
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند غریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې ترانستې دي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه او د پاکستان د پارلمان پر یو غړي ډزې وشوي او هغه ووژل شو اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند غریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وي زموږ فوجي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو زموږ قطاع تر یو کلن ځان وروسته یو اربیا غریشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي د جنرال وزیر پوینا په هلمند ننګرهار کندهار فاریاب کندوز زابل او بدخشان کې شپاړس پوځي عملیات روان دي د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لک تر لګه 15 عملیات کوي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي رادیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازي غړي توب لري پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پی هیستونځي وچړي او ژر تر ژره حل کړي څو هغوی ونه ځوريږي د خغلی بلخی په وینا لک تر لګه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې یو نیم میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري په ننګرهار کې یو شمېر دنیا عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د حقوقي ملاتړ وکړي د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي نو د حقوقي پر ضد جنگ ناروا دی په ننګرهار کې یو شمېر دنیا عالمانو او د جلال آباد ښاریانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په تروریستي حمله کې د وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل په جلال آباد کې د مدني فعالانو یو شمېر د امنیتي ځواکونو د ملاتړ شعارونه او انځورونه هم د ښار په بیلابیلو برخو کې وځړول او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسیږي مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه سي ښاغلی مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي د سری صلیب د نړیوالې ټولنې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت تر بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالی سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا او واشنګټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوي او وژل شو سردار سورسنګ د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیر ورځ په بونیر کې وویشتل شو د پاکستان تحریک طالبان افراطی ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړي او هغه یې وواژه سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خپل کړ چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرستکونکی نیولې د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې وو پولیس وای عبدالرحمن سندی تیر ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده په خوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره نږدې اړیکې لرلې د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندي له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 23 تنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژۍ او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژۍ وزارت پرون وویل چې د اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په یوینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 23 مکعبه تنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 تنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. ډی مستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان لا خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یو پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځای کیږي. بیا مو دا مسله چیرلې چې روسیه له طالبانو سره کومک کوي که نه کوي.
روسیه دغه موضوع ته اشاره چې طالبان دوی سره خبر معلومات تبادله کوي، دا په دې معنی ده چې روسیه هم دغه معلومات په قبل کې طالبانو ته یو شی ورکوي.
په خوست کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سې شنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل دی. نو مونږ دا وکیا په کلکه غندو.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه په کابل کې د یو کتاب پلورنځي له مشر سره شهیدلی.
د کتابونو کیفیت ته توجه وشوه، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغام نه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اس نلولو. افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ ساتنې پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو 15 اړخیزه غونډه کیږي، باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. جزئیات فرشتي جلال زی پوراپور.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سول ردوي د هماهنګي پوځي مبارزه پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبري کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې و چې 15 څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبری وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نه سي، پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کیږي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او سوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه و څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تیرې سه شنبې پورې سترخونړۍ تروریستي حمله وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمی رسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زما له نظر دا ډیره عملی نه برشي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېل ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لشتل شو د وسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. شغل ستانکزی څرګنده کړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې لبنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو لپاره څلور اړخیزی غونډې شایي یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړندار لري چې د افراطي وسوالو ډلو د فعالیت دوامي و اومده برخه ده. د شاغل ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
افغان حکومت غواړي چې امریکا، چین او پاکستان هغه طالبان وځپي چې د سولې له خبرو یې انکار کړی دی. خو په راپور کې مو د څېړونکو نصر الله ستانکزی په وینا واورېدل چې ګمان نه کوي چې پاکستان دې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بل لور ته روسیه وایي چې له طالبانو سره یې یوازې تماسونه لري او همکاري نه ورسره کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د طالبانو او روسیې ترمنځ همکاري یوازې اوازې بللې. طالبانو هم له روسیې سره د دې ډلې تماسونه تایید کړي دي، خو ویلي دي چې روسیه مرسته نه ورسره کوي. خو په داسې حال کې چې روسیې په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پړه پر امریکا او افغان حکومت اچولې، د روسیې او طالبانو همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د افغانستان پر رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه به بنسټه تورونه وبلل. په بیان کې راغلی چې رسنۍ د طالبانو او روسیې د تماسونو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي زمیر کابلوف د څرګندونو تحریف شوی بڼه خبروي. د روسیې سفارت په کابل کې د سه شنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته په خاص ډول د افغانستان په یو ټلویزیونی چینل کې په دې اړه بحثونو ته اشاره کړې او وایي چې دا څرګندونه روسیا په غوسه کوي. بیان زیاتوي چې روسیا د افغانستان پر رسنیو کې د اطلاعاتو تحریف چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولای شي غندي. طالبانو هم له دې ډلې سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټه بللي، خو وایي چې طالبان د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته په دې اړه د خپلې ډلې دریز په ډاګه کړ.
اوراله خبره لري چې مثال یو مشخص هدف لپاره چې نمرته څه شي یا څه کې په کوم کې دا واقعیت نه لري چې
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف مخکې تایید کړی و چې طالبان او روسیا په استخباراتي برخه کې په خپلو کې همکاري کوي. کابلوف په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو په واضح ډول اندېښنه وښوده او دا ډلې د روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښو باله. په داسې حال کې چې طالبان، داعش، افغان حکومت او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ځان دښمنان بولي، دا احتمال چې طالبان او روسیا به پر استخباراتي همکاریو سربیره په پوځي برخه کې هم همکاري سره وکړي کنه څومره ده؟ د میرلند پوهنتون استاد محمد شفیق همدم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتمال شته.
د دې توافقنامه کې روسیا هم دغه موضوع ته اشاره کوي، طالبان د سر استخباراتي معلومات تبادله کوي. دا په دې معنی ده چې روسیا هم د دې معلوماتو په مقابل کې طالبانو ته یو شی ورکوي چې هغه بل شی نه لري بغیر د استخباراتي معلوماتو نه، بغیر د وسلي او د مالی مرستو نه.
د ښاغلي همدم په وینا روسیا چې د پخواني شوروي ځای ناستې ده، د افغانستان په امنیتي ادارو کې خورا زیات نفوذ لري، نو ځکه دا امکان شته چې له طالبانو سره یې په وروستیو فعالیتونو کې مرسته کړې وي. د روسیا او طالبانو د احتمالي همکاریو په اړه افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکو روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته هیڅ راز خطر نشته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي کندوز ښار به بیا سقوط ونه کړي. د راپورونو له مخې په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تېره اونۍ یو شمېر لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو، دې ولایت ته ولاړل او کندوزیانو ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت ښه دی. دوی همدارس په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پلان خبر ورکړ. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید درې زره په شاوخوا کې وسلوال جنگیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلي دي.
تعدادشان تقریبا میره تا 30,000 که علی الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده.
اوس موږ په نظر ډیر وسوال نه دی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې روان دي، په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی یو ور بیا د داسې پیښې امکان رد کړ او ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي.
همکاري یعنی مردم بودن چې مخالفین
دا د همدې ولس همکاري و چې مخالفین ونه توانیدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسوال طالبانو په روسیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویرې پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ.
خوب او خیال لري چې مخالفین دارند
دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین لري. هغه تشویش چې موږ خلک یې لري باید لري سي. کندوز هیڅ کله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ چې هلته پروان ناکراری کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانکزی پرته لدی چې د یو هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسوال لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې کندوز ښار به بیا طالبانونه نیسي. طالبانو تیر کال دغه ښار ته نږدې دوه اونۍ په مخنی ولې وو. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د کندوز د تیر کال د نیولو پر مهال د امریکایي الوتکو د بمباری مسلې ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غنه کې په افغانستان کې د امریکا له لورې د وجلسیو ملکیانو خپلوانو ته د پیسو د ورکړې مسأله څېړلې ده او لیکلي امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې د ملکی قربانیانو له خپلوانو سره څمرسته کوي او دا مرسته د ملکیانو د مرګ جوبلیا او د هغوی د مالی زیانونو په بدل کې ورکول کیږي. د ورځپاڼه په وینا دا کومک له $200 پیلېږي او تر لسګونو زرو ډالرو رسیږي چې کله ناکله نقدي پیسې د قربانیانو کورنۍ ته ورسپارل کیږي او له هغوی بخښنه غوښتل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دا لړۍ له څو کلونو راهیسې د امریکا دفاع وزارت روانه کړې ده او باید پکښې عدالت تامین سي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون ترسره سوي برید ته اشاره کوي چې تېر کال پکښې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته روان میلادي کال په پیل کې د امریکا پوځ له درو تر $600,000 مرسته وکړه، خو د خلکو او د بې پولي ډاکترانو د ټولنې د مشر په وینا دا پیسې خورا لږې وې او قربانیانو ته توهین و. نیویورک ټایمز د عبدالقدیر په نوم د یو افغان خبرې راخستې دي چې 12 کلنه لور یې د کندوز په پیښه کې وژل سوې وه. دی وایي کومې پیسې چې د تور کړې دي هغه خورا لږې دي، خو دی چاره نه لري چې دا پیسې ونه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جګړه وي نو خامخا به پکښې خلک مري، خو د ملکي قربانیانو کورنیو ته د لږ تاوان ورکول سمه لورینه نه ده او له دې څخه باید ډډه وسي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د جګړو په اړه د طالبانو تازه بریدونو ته اشاره کړې ده. اکانومیست مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي طالبانو د نوي فصل وحشتناکه بریدونه پیل کړي دي، خو کوم خاص پرمختګ یې نه دی کړی. مجله وړاندې لیکي تیره اونۍ طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو اعلان وکړ. ټولو دا ګمان کاوه چې بیا به ډیری وینې وبهیږي او د کابل وروستۍ برید د دې حملو یوه بېلګه وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 46 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول. اکانومیست مجله زیاتوي چې تیر کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و او افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات واوښتل او د خراب امنیتي وضعیت له امله یو شمېر افغانان له خپل هېواده وتښتېدل. خو د مجلې په وینا د دې ټولو سربیره طالبانو جدي بریالیتوب نه درلود. لا هم ټول ښارونه او د ولایتونو مرکزونه د افغان ځواکونو په واک کې دي او د طالبانو د هر راز ستر پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. اکانومیست لیکلي افغانان توانېدلی دي چې خپلو هڅو ته د ناټو په خورا لږ مرستو ادامه ورکړي. داسې چې افغان ځواکونو له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته مخه کړې ده او ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواکونه هم د پدیو افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړي. اکانومیست لیکي په دې حساب طالبانو ته ډیره ګرانه ده چې د جګړې په دې فصل کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستي ترورستي پېښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترورستي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه د هېواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او خو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي په دا رقم ته امن نه رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلي دا کېږي، ویلي دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه ده دښمن موږ تاسو به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کې چې ته د درو سوه د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پرې اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې 46 کسان پکې ووژل شول او له 300 ډیر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاري شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته پاستول شوی خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او ریس مش پرونی د سهار له وو د ماشام تر وبجو پورې په همدې صفو خبري شي او د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې آشنا راډیو په دې صفو اوریدل شي. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د افغانستان یو کتاب پلورنځي په پام کې لري چې آنلاین بڼه د کتابونو خرڅولو پروګرام پیل کړي. اکسوس کتاب پلورنځي وای په افغانستان کې اوس د کتاب لوستلو دود بیرته پر راژوندي کېدو دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر صفی الله ناصری سره سالم محمد سالم مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په آنلاین بڼه د کتابونو پلورلو پروګرام په افغانستان کې څومره عملي ښکاري. صفی الله ناصری په ځواب کې وویل
خپله دغه پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړه او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړه. په دې لار کې موږ هم غواړو چې په آنلاین توګه بعضې کتابونه چې څوک غواړي د هغې له نه دغه فرصتونه ورته مساعد کړو چې وکولی شي په آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړي.
تر اوسه دغه اقدام بل چا هم په افغانستان کې کړی دی؟ که تاسو لبنانی کتاب پلورنځی یاست چې دغه سیاوي اقدام کوي؟
تقریبا شاید موږ لبنانی کتاب پلورنځی و چې دا اقدام کوو، ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځي دي چې هغه په عمو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. اوس موږ د ډېر شیانو کمپیوټر اس کړي دي، ډېر فرصتونه لرو چې دو شیان ته تاسو اړ کړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دو ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ یې کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېره ستره ضربه وارده، کله ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هارډ کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپله تلوسه یې لاسه ورکړه. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځیو د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي بیرته بازار ژوندی وساتي، نو دوی وتوانېدله چې په دغه برخه کې لږ لږ ځانونه را سام کړي او ابتکارات وکړي. په دې لار کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته. هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه، هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل خولۍ حالات یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونو زیات مارکیټ درلود. نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې خپله هلته زه ډېر مینه وه، دغه ځوانان ډېر استخباراتي کتابونه خوښوي او همدارنګه دغه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دوو برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولې د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تیر کال یو څنګه تخفیف په نظر کې نیولای و چې وکولای شو ډېر کسان وکولای شي د دې ورځې په استفاده سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ ستاسو کال هم لسته د تخفیف ورته وضع کړی دی چې کولای شي سبا یو زموږ کتاب پلورنځي ته مراجعه وکړي او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړي.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي، تاسو به هم خپلې ستونزې لري. له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څه ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دوی د تفریح په خاطر لومړی څو څو نندارتونونه دی چې څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه هغه نیا قوي شي، او له بلې خوا نه د کاپي رایټ مسله چې ده دغه ته ډېر نقص کېږي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کوم کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیا ویراویلي او د کاپي رایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمی اثر مان سره ویلي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نشي بدلولی، او دا د دې عایداتي منبع باعث نه کیږي، او دا بیا د پلورتونکو کې د دوی باعث کیږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا و چې مثلا که د خپرندوی مرکزونه ټول یو منظم ځای کې ځای پر ځای شي او ښه پراخ ځای ورته منظور شي، بیا کولی شي ډېر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مشر صفی الله ناصری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد انور لکندهار لیکي له افغان حکومت غواړم چې پاکستان ته سفرونه ونکړي، د دې پر ځای د هند او روس ته ولاړ شي. فیضان الله لکندهار لیکي ما خبري اعلان خپل واک بلل خو ماته لخپلو اس ام اسونو معلومه شو چې دوی د حقیقت نه د امر تابع دي. پرور کله ناکله ساسو اس ام اسونه یا د نور اوریدونکو اس ام اسونه نیمګړی را رسی چې او کله بیا راپورونه وښته سي نو لږ اس ام اسونه ولولو کچرته مو اس ام اس نویل وصل شوی. جعفری لزابل لیکي په زابل کې دریم برخه مکتبونه سقوط دي. مولا داوود لیکي زه د کابل د سیشنبې د ورځې برید غندم، زموږ د زړه زخم کافي نه دی، باید ټول لاس په کار شي. محمد معصوم نورزی له دلارام لیکي ایرانی چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ظلم کوي، د کډوالو چارو وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. قریشي له هلمند لیکي زما په نظر د کابل د سیشنبې برید د سولې د نه راتلو شاهدي ورکړه. عبیدالله غمجن له کابل لیکي طالبانو په تیرو 1500 کلونو کې یو مهم ښار ونیوی، دوی ولې جګړې کوي؟ او میوند له لشکرګاه لیکي د هلمند امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. اتنی می بچش به لند خبرونه ل رحمت الله افغان څخور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تلل لارې پرانستل شوه. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د سړنو او حل لپاره د ځنګړیو الهتی کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې وشمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل سو. د کراچي ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم رستکونکی نیولی. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګراما لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او د نړۍ د لکتر لګه 115 هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر لاسلیک کولو پایل وکړ.
دا ساجر د پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي او حکومت په دې برخه کې ژمنه کوي چې د دې مسلې څېړنه به وکړي. خو اوس پر شو د افغانستان او تاجکستان د سرحد ستونزې ته په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی دی او هلته یې وضعیت له نږدې لیدلی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنجاب سیمه کې 13 میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو له خوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان له خوا تاجکستان ته اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د غرا خوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلې هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو، برمته کوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختري زله خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپل کلنۍ وینا کې ویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی لبیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکو نشته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسټه له سرحد 2 کیلومتر لیرې پراته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لوی برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ آسیا ته او روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال پر روان وخت کې تر 500 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځای قاچاق وړونکو د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان د اسلامي سختریزو د وروښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستان ووتل او د امنیت په برخه کې تشر منځته سوه. دا خطر لمړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز شار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحد دومره لیري نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، روسیا او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته پټمه دي چې د اسلامي سخت دریځې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 1.4 میلیون ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواد وتښتید او له اسلامي دولت سختاري زدل سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریه ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شاید ځایي سختاري زدل له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
وړاندې ساده یو اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس پراشو د بغلان مسلې ته. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلنو کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي ژمنه کوي د موضوع د څېړلو لپاره به سیمه یو هیئت واستوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
پینځلس کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما این بار میکنم.
در معدن چی بار میکنید؟
زغال بار میکنم.
مرکب. نو مرکب بار میکنم. بازی یک میره.
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم سید عبیر بلکان کیندون کې دی چې وای ل مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوی دی. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکه لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13مې مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسول محمد امان وای دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي، یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هاکلی ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول شي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولای سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیر وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازي محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملی کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګند نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسی، دغه دی ستاسو د نن ورځې د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بیلابل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بل ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله له لاسه مه ورکوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خپروئ. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا دی د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمان ارخان محبت کمین دیز میدان و سوی درنیستر کلیسه ها په ټول طالبانو غږ کوم چې باید افغانانو آزار و نه لې او نور جنگ او جګړې پرېږدي. د پردیو خو اشاره ما غولېږی ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قتلېږي. باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسئ. راشئ خپل وطن ته سولې آواز پورته او د جنګ جوړو څخه لاس واخلئ. مننه دې ازادي راډیو څخه.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې په دا دوه لمبر به د پټیشنې شرکتي حکومت تجارتي حکومت نه غږ کوم چې داسې افغانستان د داسې حکومت دی چې دوکانداران په افغانیو کارت نه ورکوي، په کلدارو کارت ورکوي. دا معنا چې د دولت نشته، مونږ څوک نه لرو. دا څنګه حکومت دی چې خپل افغانۍ نه چلېږي، په کلدارو کارت ورکوي؟ دې د خاطر چې لس شل روپۍ په کلدارو کې زیات درته پاتې کېږي، په افغانۍ کې درته څلور روپۍ ورته پاتې کېږي. نو دا د خلکو ملامتیا نه ده، دا دولت کمزوري دی. دولت نشته، شرکت دی، انجو دی. هر سړی په دې کې لګېدلی چې بس پیسې بونه ډکې او نور ملک څوک کسې کې نه دي. دغه افغانۍ چې بې ارزښته شوه، دا دولت بې ارزښته دی. دولت دو لمبر دی، جعلي دی. هر سړی شرکت د جیپ کې بیټه کوي او خوښته به دې جواب وسي. دولت نه خواهش کوي چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي. دغه رقم کورو ونیسي ماشوم واسته چې تل افغاني ورکړي چې دوه کار ته راوړی او کار ته راوړه چې کلدارې راوړه. نو دا ملک دکه رشخان دی. حکومت نه لري، دکه صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم خدای کم لیدلی وای. خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جب ډاکي. ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې ما غږ پیغام بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پور خورو غونډ ته ورسېږي. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه حکمال ده، هلمند ولایت دالیو سالس خطا سر په تماس کې یم. دلته په لشکرګاه ولایت کې داعشګر چې له کومې ولسوالۍ څخه راځي، د خګیرې قمندانې امنیت ملي نن باسي نو تاسو خو فضنا دا غوښتنه ده چې داعشګرو په هکله باید معلومات و چې دا غریبانان چټي زوریږي. غریب کاره خلک دي، یو د یو لس زره یا پنځلس زره یو پنځه زره روپۍ ګټلي، هغه هم د دنیا خیالونه ایستلي دي. دې په هکله باید تاسو یو معلومات وکړئ او زموږ غوښتنه له تاسو څخه همدغه ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد یونس غزنی د ولایت دندړو د ولسوالۍ د غادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامو څخه زما دا پیغام په ډېره مهرباني سره دې پیغام د مشر توقع لرم او زه د کندهار د عمومي مبعث څخه درته زنګ وهم. موږ سره دلته ډېر ځنم کېږي، ما شپږ میاشتې کېږي د دسې دلته پروت یم او هېڅوک مې اواز نه اوري. داسې ډېر خلک شته چې له هغو سره هم داسې ظلم کېږي، دسې یې او ثبوت نه یې. خدای دې وکړي ما دا جګ چې هغه خلکو پرې ورسوي چې دغه مربوط کېږي او نشر نه کوي. واقعیت به موږ له دې رسنیو خوا به داسې خپل پیام په تمه یم او همیشه ورته غوږ نیولی دی. ازادي راډیو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ تاسو ته څنګه اړیکې کوم؟ ګرانه ورور، دلته په شینډن کې ډېر خراب دی نه. که طالبان دي که حکومتي ځواکونه دي، پر ملکیان ډېر ظلم کوي. زه د اشرف غني او عبدالله سن دا هیله غواړم چې شینډن کې ژر تر ژره د شفاک عملیات پیل کړي، چې دا د مسلمانانو دښمنان له منځه یوسي. وسلام. ازادي
راډیو. بله السلام علیکم. زه د کندهار سماج کې سره ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ما خبرې نشر کړه. زه د سلسله ډرور خبره کوم. موږ د سخت لارې کې پازاد یو، سړک ډېره خراب ده، بیخي سړک خراب ده. موږ چې نمائندګان د انسان موږ چې پروګرامونه غواړي، موږ ډېر سخت پازاد یو. دغه زموږ پیغام نشر کړي. موږ به ته په لویه لار کې عسکر، ترافیک، سواریان پنځه پنځه کسه ټول کمځای کوي، بدې خبرې کوي. نو ډېر سخت عذاب یو. علمي پیغام نشر کوي. وسلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت د شیداساس ولسوالۍ څخه. موږ د شیداساس ولسوالۍ په نږدې یو، پر هغه غاړه د شیداساس ولسوالۍ د روز په دې غاړه موږ به یې څلوېښت کورې تقریبا داسې یو ځنګل دی. نو کښتونه په پښتنه مو بولان کې یو دغه سیلا پرالي نو دا کښتونه مو ټول بولان کې دي موږ دلته نږدې حکومت د حکومت پر موږ باندې تکانم کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه خو قوم ورو دي پر دې کوم قوم ورو دي موږ درودو په مابین کې چې ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې د حکومت تکانه کوي.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه اونې کې خیر احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د پکتیا ټول ولستا غیرتي ولستا عرض کوم، سوال ورته کوم، کوئی خاصتا د جزیره خلکو ته څوارلسو کالو کې یو تیږه په بلې تیږې نه ده ښودل شوې. په کې کار نه کېږي، کوم کارونه چې پکتیا کې شوي دي ټول یو بار مصرف دي. همدارې زادای حق دی چې کرر ټیکادار نه دوه دواله درې درې لکه ډالر غواړي او دوی حکومت کو نه کې چې کومه پروژه راوړي پکتیا ته. هر سړی خپل جیبو ډکولو په سوچ کې تللی دی. نو د پکتیا غیرتي ولسته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو پارلمان کې ناستې دغو دغو وکیلانو ته رایې ویر نو که داسې نوي نسل ته داسې یو سړي ته رایې ویر کوي چې هغه جب ته خدمت په نه کړي ولسته افغانستان ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نوه نړۍ مننه کوم تر ما پیغام بار بار خپور کړي تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولسو دېرشو ولایتو خلکو ته زما پیغام ورسېږي. 249 نفره په پارلمان کې ناستې، 9 نفره یې خاورې ته کار نه کوي. دا 200 ټول شرکتو په سلیکټ دي او قراردادو په سلیکټ دي دي. یو کمانډان لري کابل ته یې بس کا، یو باندې را خوشی کا بل ورته تخته او دا ول انجو کوم شي چې پیسې ورکی وي خوشی پچی سار دي. نو د ملت غم نشته وسره دا وکیلانو ترای ورنه کوی چې کمیشن کارانو دفتر دی.
ما پیغام دا د وشو شول سوالیم موږ ډېر بند پاتې و د کمانډان موږ ډېر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره خلاص کومک موږ سره وشي. سلام
ګران وروڼو، موږ د ایران څخه څنګه ولیدي نو دا کولای شي چې تاسو یو مشکل پېښو دي. سړی زموږ د باور نه کوي، هغه د شګو کالون ګلې چې څنګه چې یو سره شوی دی نو او بیا په اور باندې سوځلې دی وژلې دی. تاسو دا مشرانو ته کولای شي دا موږ حیران یلان کوي چې اوته وایي چې خوار غریبانو په حال باندې دی ورسیږي. دیر کتاسو پوزی تمو خوانان تا دیر فکلک کبان دی تسارت وارد سوید تاسی بوکنی سی در خیر سرا تا خبال تسیران و دیر تاک مشران تیران و پیسیاد مستدار دیو رسید دمون خواران افغانان چکد هر سر این مجوردی معشمان ما هم وقت و بای کارو نکی مشترک سرا تداد دن تا برسی خیلی من دا کراج سید تیاران کراج څنګه وهلی دي ما پیغام دغه دی چې حتمن به اعلانېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه قاری محمد رضی الله ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل پیغام پرېږدم او د ازادۍ راډیو د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. پس سلامو مې دا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشي سره کوم ناوړه چلند شوی دی او بیا ورسره داسې ناوړه سلوک شوی دی چې بے رحمانه توګه باندې وژل شوی ده. زه د ایران د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکاره شخصیت دې ونیول شي او اعدام دې شي یا دې په یو قانوني سزا ورکړ شي او کوور نه شي. په افغانستان خلک ډېر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډېر سخت په غوسه کړي دي. او یو شاعر ویلي دي چې په ساده لباس کې چا مغولېږي په یو ګورې چغدي دې کوم ټاپ. ایران ته خو ځانته اسلامي جمهوریت وایي، باید ستا په ملک کې دا ناوړه چلونه او دا ناوړه کارونه نه وي.
قدر من اوریدونکو، د ستایش قریشی د وژنې په اړه چې وزله بنګونکو پیښه وه، د ازادي رادیو د چپو د لارې څو رپورټونه خپاره سول او همداراس د دې افغان انجلی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مهم درلود چې د هغه یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د ستایش قریشی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي. کچيري د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي، دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپل مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ غړو د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې ناسي په ترڅ کې د ایران له حکومت، عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشی وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه وایي
بزوترین فرصت باید با ارشد مجازات محکوم
شي. ژر تر ژره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم شي. بېله دې موږ په پوره یقین سره وعده ورکوو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ مخه ونیسي، ځکه دا زموږ مسلم حق دی.
یو شمېر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تیره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمېر ایراني رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بې له کوم تبعیزه تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د ارشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنځلیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقیق په برخه کې دریغ ونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بېګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل شي، د دې خبرونو نور پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کیما. لمړی پتن کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه سلام وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته خوشبختانه په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب دی قاضی صاحب په دولت کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت ادارې فساد کې لمړی مقام درلودل. ولنی کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم دغه مدیریت تر سره کول پنې کده کې نورستان نیوازنی ولایت دی چې په کلي ټولو ادارې فساد مخ نیول شوی دا هغه کوي صاحبانو په کچه فساد دا که په سیمه ایز حکومتوالۍ کې ادارې فساد دا همدا علت دی چې ولس دولت سره همکار دی او دغه امنیت دغه نورستان کې خشوی ده. کله چې اداري فساد مخنی ورکیږي نو طبیعي خبره ده چې خپل دولت سره همکاري کوي، کله چې پولیسو همکاري کوي دومره امنیتي شرایط هم د ګډ وړ وي. نو زما په نظر باندې په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره پولیس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه کوي نو
خبر نشر ڈیر سخت بازار نمائندگان موچے پر گرامن اغاڑی داغا مٹوانا خل کے افغل مٹوانا نفری دی کرتویات پانی الاد سے نی فریدی پیونی وانیږي کنه فریدی مشوانان لړار غږ نشي کولای وو ډیر سخت بازاديو د کابل تر کندهار لایلار دونه خراب ته شلندازي وتلای یو ورځی کوم غټ سره غزنی تراتو د کابل ته په موټر کې ټول جمپنی ډکړی وله یو کچنه کپرک شو یو تیم خاور او شو ورو بالوونه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټه څخه لس متره او پنځلس متره اخوا ته مینو نه وتی دي. طالبان هغه نغوت څه نه وایي موږ چې دغه سر باندې نو کوي باري په دغه اډه کې د کابل اډه کې دغه په کابل کې د کندهار څخه مټران دي راته دي نو واسه دي دغه اسکر دي دا پیسې او چا شي د نو کوي سر باندې یو بار شي مې کې دي چې په سر باندې بار یو مټرانو ټکر نه کوي چې مابین کې بار یو مټرانو چې په کړی نه دي نو هغه مټرانو چې په کړی چې پر ګرامونه او چې غواړي پر غندې کې پیسې او چې غواړي شراب در بار کړی مشکل نشته چې 200 روپے ورکې ورس موږ تر ماسان لا چې یو نه پر دراونیږي چې په سلاو موټر چې ولاړی ورې 200 روپے ورکې نور هیڅ مشکل نشته. و سلام.
ګرانو دوستانو، د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې، وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شېبه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی
ساعت